صاحب سلام، و باز هم مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیره مننه ستړي مشه فرشته جانې قدرمن او اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د امریکا د بندرو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، ز اسمت څاروان مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د نورو مطالبه ترڅنګ اونیس پروګرام هم لرو. خو لمړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې چاودنې څلور پولیس وژلي او شل ملکیان ټپیان کړي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجې غواړي. د خبرونو تفصیل. په فرا کې به چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قومندانې ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د شار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. دی وی له بده مرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وشل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په چاودنه کې 15 ملکیان چې ښځې ماشومان سپینږیري او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوي چې د پولیسو لخوا روغتونونو ته وړل شوي دي. محب همداراز وایي دا چاودنه داسې مهال وشوه چې له سیمې د پولیسو یو رینجر موټر د تیریدو په حال کې و. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرژوبله همدومره یاده کړې، خو ویلي دي چې په پیښه کې 22 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بولي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې نامعلومو وسلوالو نن سهار یوې لیسې ته اور ورته کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د ابو عثمان طالقانی لیسه چې د ښار په زړه کې او د امنیت قومندانۍ ترڅنګ ده اور ورته کړی شوی، او په ترڅ کې د دې لیسې ودانۍ اسناد او رسمي مکتوبونه سوځېدلي دي. په دې لیسه کې شاوخوا 3000 زده کوونکو درس وایي. دا په تخار ولایت کې دریم ښوونځی دی چې د نامعلومو وسلوالو له لوري سوځول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې ویل چې شاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو پر مخ او مخ په ودی اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغلی مشعل کاری دوره پای ته رسیدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز ویل هیواد یې بشپړ دښمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن 15 نوي پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت یو مسؤل محمد صدیق د ترکیه انادولو خبري آژانس ته ویلي دا 15 واړه پیښې پرون په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ګذرن ضد واکسین د کورونا او بعد خبرېدو له کبله درول شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس د لنجبنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غوښتون کوي چې د بیلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د بیلاروس د ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the
Mujda Haratz Para Hoshini Uche Pichivit Mujla Tautrihwale Dak Chalandukot, Le Solezo Etraskaun Kusara, Dase Chalandushuche, the Hogui Lakar Saramona Sebnu. Pabilaruske, the Tiriakshambi Porus, the Takano, the Pilul, Elana Rusta Parlapse, Dreshpi Muzahiri Washwe, Etraskaunke Takanila, the Galeo Dakibuli, the Muzahiro Pamahal Zarguna Kasan, Nival Shivia, Laskuna Norbia, Le Polisu Sarapahu Dapkit. پیان شوی دی د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو. د مقدونیا پولیس وای په دو بیلو عملیاتو کې 148 هغه کټوال نیولې چې په ناقانونه توګه سفر کاو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي په دغو کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوي وو لس افغانان هم شامل دي. پاتنور کډوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتبا یاد شوی دی. په دغو کډوالو کې چې د شمالي مقدونیا په مرکزی او شمالي برخو کې پولیسو ته په لاس ورغلي 9 ماشومان هم شته. پولیسو د دغو کډوالو د قاچاق په تور 2 مشکوک کسان نیولی دي. او په روسیه کې د یوټیوب یو بلاګر چې له صنعتي سیمو یې ویډیوګانې اخیستي وې نیول شوی دی. د مسکو یوې محکمې پرون اندری پیش په دې محکوم کړ چې په غیر قانوني ډول دولتي اسرار ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی دغه بلاګر چې یوټیوب چینل یې 8 لک فالوورز یا تعقیبونکي لري په 8 کاله بند محکوم شي. د روسیې کومرسانت ورسپانی راپور ورکړی چې تورن کس د ویډیو اخیستنې پر مهال متروکه پنازایونو او د اتمی وسلو د خبرداري د یو فعال رادار مرکز ته تللی و. د آزادی رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی وایند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دی او خای چیزنی افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ډلو رهبری تر ډیر کچه پورې پاکستانی مسؤلین له خوا کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ المریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دا تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وسلو د بندیزونو پر غزولو پریکړه کوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. اته بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. نه یوازې چې د ازادي رادیو خبرونه اوریدای شي بلکې اکثره مطالب مهم لوستلی شي او لا یې په تفصیل لوستلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي پخوا روسیه هم طالبانو ته پوځي مرسته ورکوله. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې په دې بهیر کې به رغند رول ولوبوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وای تر هغه چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخت به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی په هیګي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمایز ملاتړی لري. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We've made clear We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړي مونږ په تاریخ پوهیږو مونږ پوهیږو چې په خوا روسي طالبان تجهیزول مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځې پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو د دې کار لپاره مونږ ته د غوښت ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي هغه مهال روسیې امریکا او خپل طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي
What we've said is this if the Russians are offering money
څه چې مونږ ویلي هغه دادی چې چرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وی نو دوی به یو لویا بیا پریکړي د هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل زمونږ پاوز هم په دې تړاو د روسیې لور پړو چارواکو سره خبرې کړي مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او زغملې هم نشو
دا سرګندونه داسې محل کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلې ټاکل شوی نږدې وخت کې دوه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اورباند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخخی په مراسمو کې وویل هیواد د افغانستان د سولې بهیر کې په خلاقون کې رول لوبوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر دی بورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوی له مشر معصوم ستانگزی سره په دې خبرې کړي چې څنګه یو نامه د سولې پر اطلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره خامرسته کولای شي چې دایمي سولې ته ورسیږي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د ننګرهار چارواکي وای د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشه د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي د ننګرهار د والی ویندوی وای په دې ورستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي خو د په وینا دا ډله به وځپل شي دا په داسې حال کې ده چې په روستیو کې د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له عملی د سیمه ییز اردو دوه منصوبین وشل شوي وو له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړل چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاری فعالیتونه پیل کړي په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي
د لخر اسلام یو هم تورستي ډله چې په وروستیو کې چوپیخي تاسې وکتل چې د نازیانو او ځینو نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په نتیجه ځواکونو باندې وکړل حتی شهیدان یې کړه او د دوی هدفونه ترهګریز دي اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چیز نه افغان همکاران هم ولري عموما ټول ترهګر ټولو رهبری تر ډیر کچه پوری پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي خو زموږ دفاعي ملي امنیت ځواکونه به هیڅ ډول ترستان ته ځای ورنکې او دوی لمن چوړي
دا په داسې حال کې د چي وړ مشپه هم د ننګرهار پنازیان ولسوالۍ کې لخر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې لامل یې د سیمه ییز اردو دوه منسوبین پکې وژل شوی وو کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه لخر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګیده او د دغه ولایت په چین نازیان او زیننورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړي او یو تربل د سیمو په لاندې کول بوخت شول د دغه دوړ وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نخته شوی و چې پترڅ کې د دوړو لورو لک تر لګنه وسلوال د لخر اسلام دری او د دایشانو شپګ وسلوال پکې وژل شوی و خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي ذبیح الله زمری پاړه وایي،
افغانستان کې دې تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې دي چې هغه د پاکستان داعش پورې مربوط ده، لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دې سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ لخکېلو خوا غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ویل کیږي چې افغانستان 2000 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد تر دې په ځلونو د زیاتې برښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو برښنا ترڅنګ تر ټولو د بې ضرره برښنا یعنی لمریز برښنا د تولید امکانات په افغانستان کې خورا ډیر دي. متحده عربی امارات اوس په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا پر تولید پانګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاستیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
البته یو تفاهم لیک د دغه شرکت سره چې لاستیک شو دا به 3000 میگاواټ په ظرفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برښنا سولری برښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم دزګګانې به دغه نصبوي. دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګه د تولید ولري، دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلومه شي. خو دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره خ پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برښنا ته لاسرسي ولري، په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برښنا سره او د وارداتي برښنا سره موږ تقریبا تر 1300 میگاواټ پورې برښنا لرو. یعنی دا برښنا د دې وسنۍ برښنا په پرتله تقریبا څو باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نورو برخو کې انداز عملا کار پیل دی، خو دا هم ډیر ښه ګام دی چې دا ډیر مهم بلل کیږي چې تر څو د کور دننه برښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړئ شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولری برښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لاره او هم د بین المللي پانګوالو لاره، دا د خزر خ فرصت دی د برښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو لورې د لمریز برښنا د تولید په باب له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انټرپریټر خبرونی په خپل وروستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی: په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقاله په یو برخه کې لیکي په دې هیات کې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د وایروس د مخنیوي لپاره د لمړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندون کې یا قبرکان له قبل لیکي چې وایي د کورونا وایروس تر خپرېدو د مخې په ورځ کې و یا ته مړې شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر شلو پورې رسیدلی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته شوي دي. خبرونې داسې انځورونه خپره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دي اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په امازایونو کې ماسک واغوندي او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې د کورونا وایروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیایي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانې د افغانستان د روغتیایي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پېښې 40 تر رسیدلي چې ډېرې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پېښې پکې شته. د افغانستان د امنیت وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرامي نوې پیل کړی دی، خو زیاتوي چې د کورونا وایروس لکهبل محدودیتونه د دې سبب سوي چې واکسیناتوران ونسی کړای ټول خلکو ته لاسرسي ولري او کور په کور وګرځي. د کاناډا چاپ کرونیکل هیرالډ ورسپانې په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوښتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی و. ورسپانې لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی و. په دې مطلب کې راغلي چې دا تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
له افغانستان د باندې د افغانستان مسایلو ته برتراګر ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غزولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رائے واخلي. ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوري اټومي تړون له لا خطر سره مخامخ کړي. ملګرو ملتو په 2001 میلادي کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاو چې دغه بندیز شاوخوا 2 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په دې اړه پامبکې د اسد الله لودین راپورته.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوي اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانا شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لری کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړ یاد کړ. هغو ویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوی پریکړه لیک په اړه وویل کوم پریکړه لیک چې موږ غواړو وړاندې کړو یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډېر وضاحت. مایک پامپیو ویلي که پر ایران د وسلو بندیزونه لري شي، دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پامپیو ویلی ایران به د بندیز د لری کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نور نارامه هیوادونو ته وسلې ولېږي او هلته به د جګړې اور لا توجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیه او چین بیا د امریکا له دې وړاندې سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغه هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له دې وړاندې ویلي متحده ایالاتونه نه قانوني او نه بل داسې کوم لار لري چې د خپلو ګټو لپاره د امنیت شورا له ماموریته ګټه واخلي. امریکا بیا وایي روسیه او چین غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له لری کولو وروسته پر تهران خپلې وسلې وپلوري. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د سه‌شنبې په ورځ ویل راتلونکو څو اونۍ او میاشتې ډېرې حساسې دي.
ښاغلی ظریف ویلي دای ډاډه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د امریکایي ادارې دا کمپاینی وړاندیز رد کړي. د ده په خبره دا وړاندیز د یویشتمې پیړۍ د سیاسي لاسته راوړنې په وړاندې د لیونتوب یو تمرین دی. که پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز بیا تمدید شي، دا په دې معنا ده چې ایران به د بالستیک توغندیو له جوړېدو چې اټومي وسلې لیږدوي منع شي، او دې برخه کې به پر لسګونه اشخاصو او کمپنیو بیا بندیزونه ولګول شي. د بندیز دوام به له هیوادونو غواړي چې ایران ته هر ډول صادرېدونکي او له هغه هیواده ټولې واردېدونکي کارګوګانې وپلټي چې ناقانونه څه پکې تیر او بیر نشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اته بجې او 15 دقیقې دی د ازادي راډیو خبرونه اورید. د خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی له اتنیمو بجو وروسته 2:19 پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او همدارس ژوند په شیبوکی. د کندز ولایت شزینه فعالان وایي سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول ورزده کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دی، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې. ځای چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د شزو د ونډې زیاتولو ته ژمن دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل آریان په راپور کې وابري.
په کندز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندز ولایت کې اوسي. دا وایي بشمیر ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانه کې ما سند فراغت خود بعد استاوردم
لیکل چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړي دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللیم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکار کاغذ په توګه کتلې دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي، او یا هم د کاري تجربه نه درلودلو په پلمو ورته د کار کولو زمينه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د چ سیمایز چارواکي په کندز کې د شزو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي چې په دولتي ادارو کې د شزو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورش کلنه حبیبه قیومی هم د کندز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندز په هنتون له حقوق په هنزي څخه فارغه شوه. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د شزو چارو ریاست او د شزو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې او طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د شزو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ییز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي طرحه برنامه جوړ کړي ترڅو وکولای شي چې د شزو شمیر په دولتي اداراتو کې زیات کړي او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خود یې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور تر یو حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنا در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم
با دولتی دارو که ده خزو ده حضور کموالای ده اندخنی ورده، خو موگ ده وقت تیردو تا ارتیال رو. زه چه دری کال مخ که وضعیت پرتلکوم تا ستوایل ایشم چه ووس محال ده کندوس پا دولتی دارو که ده خزو حضور زیاد چوای دهی. خوی دری کال وروز ده وضعیت نور هم تغییر وکری، خو زه لخزو غالم چه ده خپل ده تعلیم او ده تجربه کچل ورکری.
اغلی هولکر زیاد کرده چې له ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ما بیشتر میخوایم زمینه کار در ادارات برای
موږ هڅې کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیاته زمینه برابره کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي.
کله چې مو د کندز دیوالي له دفتره پوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ښځو شکایت ته څومره غوږ نیولی، د دې ولایت دیوالی وان اسمت الله مرادی وویل ولایتي اداره هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر زیات شي.
د ولایتي اداره ژمنه ده چې لوستې با استعداده ته فارغ تحصیل میرمنې په دولتي ادارو کې د آزاد رقابت له لارې دوی ته ونډه ورکړي، او په دې برخه کې ولایتي اداره ژمنه ده چې هیڅ نوه دوه ګونه چلند به د دوی په وړاندې نه کیږي، دوی ته به استخدام کې هم د نارینه وو په شان لومړیتوب ورکول کیږي.
د ښځو چارو رئیس په خبره د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسمو دودونو واکمنۍ او نامنۍ د ښځو د کار کولو او فعالیت پر وړاندې لویې ننګونې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم د 1983 شمیرې له لارې ستاسو څو رارسېدلي پیغامونه لولم. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، د پکتیا سړکونه ورځ تر بلې په خرابېدو دي، باید غم یې وخوړل شي. باوري لشکین څخه لیکي، په پکتیکا کې پوهنتونونه شروع دي خو لا هم محصلین ټول نه دي رارسېدلي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، په افغانستان کې داعش نشته. کومه ډله چې د داعش په نامه ده په افغانستان کې جنګیږي، دا د پاکستان ملیشیا دی او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي، او د پاکستان په امر په بیلابیلو ځایونو حمله کوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په فرا کې وی 14 څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته ویل 14 تیر ماښام د شهر په څلورمه ناحیه کې د هغو 14 توکو له عمله شوي چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بولي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې نامعلوم وسلوالو نن سهار وی لیسې ته اور ورته کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ابو عثمان تالوقانی لیسه چې د ښار په زړه کې دی او امنیه قومندانۍ ته نږدې ده، اور ورکړل ورته کړی شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. دغه وزارت پرون دا وخت په یو خبر پاڼه کې ویل چې ښاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانی په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغلی مشعل کاری دوره پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان 15 نوي پیشي ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي، واشنگتن د دې غشتون کوي چې د بلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولي چې په غیر قانوني ډول سفر کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي، په دغه کډوالو کې چې په باروډونکو موټرو کې پټ شوی وو لاس افغانان هم شامل دي. او په روسیا کې د یوټیوب یو بلاګر چې له سناتی سیمو ویډیو غانې اخیستې وی نیول شوی دی. زموږ ځخلا اوسادي رادیو اوري دروانې خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو مخکې تر دې خوست ته په خوست کې یو شمیر بې وزل شزو او کورنۍ ته پرون د میوه او سبو د وچولو د مریض برښنا ماشینونه ورکړل شول. د خوست کرنی ریاست مسؤلان وایي د دې پروژې مخه د بې وزل کورنیو اقتصادي پیاوړتیا، د میوه او ترکاریو د ضایعاتو مخنیوي او د اړتیا پر مهال مارکیټ ته د وچو میوه او سبو وړاندې کول دي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په خوست او پټوله کې د افغانستان په بازارونو او مارکیټ کې په کرنیزه برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي لکبل یو مهمه ستونزه دا ده چې د نورو توکو په خوا کې د میوه او ترکاری په بیا کې هم تعادل نه ساتل کیږي. کله چې د دې ځای میوې او ترکاری ورسیږي به یې دومره ټیټې شي چې بزګرانو ته په تاوان تمامیږي. په همدې موخه د کرنې ریاست په چوکاټ کې یو شمیر بېوزله کورنیو او ښځو باندې د میوو او سبو د وچولو ماشینونه وویشل شول. په دې هر یو ماشین 130,000 افغانۍ لګښت شوی او په اول پړاو کې 28 کورنۍ پکې شامل دي. د تڼیو اوسیدونکو حکمي نیازاده راډیو ته وویل
دا مرزنه نه تا چې د 28 مشتنی نه دا که 28 ولسوالۍ ته چې 28 تیاری کړې شوې وي دا مره ته خښولې دي د زنانه د خال ګټه ده ګټه دو چې میګ د خدای په غینه لري بنجان لري بنډۍ لري لرا سوزی جات لري دای میګ نه پاس خیرو په شغو ته ورګي په میګ ته څنګه کلی ول دي غریبون وي آیا وسره وچا ولای شي دا نه چې وګاستا دا ورسه دي دا ډیر غریبونه ته ورسه.
محمد داود پوپل چې د دې پروژې کارکونکو دی په دې اړه چې د دې پروګرام په ګټه ورتوب څومره ډاډمند دی وایي
د دې وزینه هدف هم دغه دی تر څو د غریب کورنیو لپاره د اقتصادي پرتیاورتیا او د میواجاتو او سبزیجاتو د زیاتو څخه مخنیوي وکړي. اوس مثال په ډول مونږ اکثره وخت په مارکیټ کې د سبزیجاتو لپاره مارکیټ نه لرو نو اکثر هغه خرابی د دې بدیل لار هم دغه د چیت پروختي ډول باندې وچی او مارکیټ ته ارزشی پورا ډاټ او اطمینان سره درته وایم چې دا پروژه به د هدف تر لاسه کوي.
د خوست مرستیال ولی عبد الواحد پټان چې د یادو ماشینونو د ویش پړای جوړ شوی غونډه کې ګډون کړي وو خلکو ته په پیغام کې وویل
چې د خوست ولایت زراعتیزم کې کم دي ولی که سبزیجات وکړي سبزیجات ارزشی جګ دي یا میوجات وکړي میوجات ارزشی جګ دي هغه به ورته سشی محلی شکل باندې هغه بوچی او بیا به بازار ته ارزشینو د دهقانانو حاصلات او ضایعات چې هغه به منځل شي.
بلوري ته د خوځ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم بې وزلو کورنیو میرمنو ته د میوو او سبو وچولو د لمریز برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ول د مالدارۍ د پرمختګ لپاره 320 کورنیو ته 2 ورځې مخکې غواګانې او بوزې ورکړل شوې. په نږدې راتلونکي کې 500 کورنیو ته د شاتو مچۍ ورکول کیږي او 140 کورنیو ته به 10 قطعې چرګان هم اوبه ویشل شي. د نوموړي په وینا د تریزیو علیشیرو او سپیرې په ولسوالیو کې د نیمه سوداګریزو فارمونو جوړېدل هم په پام کې دي.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې لا کور د انجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې دا راته وایي چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 130 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي خو به هر حال له کوره سره وتلي دي سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلی دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې 93 قضیې چې په هغه کې 130 لا درکي او 28 یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګن ځای باید ډیر توجه پی وسی د اسلامی قوانینو او د وزی قوانینو پرانا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه از مونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع د اجتماع د ازدواج و کورنۍ تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکړل سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي، په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصا نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیوز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غوړ دي عذاب نه ځان خلاص کې لاس په فرار کوي. بل خل د سي تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خوخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي، یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي، د آواز به اوري، اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل لکور نوتل دادی چه دوی اغا خپل عدالت تور رسیگی او قانون چه دوی تا کم پیش بینی کرده ده اغا خپل حقوق تور رسیگی.
لکور ده تیختی ده مخنیوی لپاره چکول پا کار دی او پا دیاره ده بشری حقونو ده خپلواک کمیسون وراندیزون چه دی؟
ده افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمیسون تل ده حد سای کرده چه ستاسی لطریقه در رسانه لطریقه تلویزیونون لطریقه او ورکشاپو لطریقه اغا محترم و کرونه تا یوغوی تا آگاهی ورکی پا دی رابطه بانده. نو اولین زکه چه فامیل لگه ما چه مخی بول اولین مهد جامعه دی دغه اولین مهد او یا تاتو بای که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواست ده برعکس و نو افراد بیم ده غسی حالتی لکه چنگ چینن مگوتاسی لاس بگریوانو نو آگاهی کورونه تا مهمه اواری نتا. دویم فامیلونه باید دی دوی آقا تقاضاو تا او دی دوی خواست احترام ملری لکه چنگ چی یو الک تا احترام کیگی لکه چنگ چی دیو الک نظر تا احترام کیگی لکه چنگ چی دیو الک طول ضروریات و احترام که یه دغسی دیون جون ضروریات و تا خواست مشروع او هر چیزی اگه جون ضرورت لری انسان دای دیغ ضرورتون رو تا پاملارن سره باید احترام مرتوزی. بلز منک پیشنهاد داده چی چوک دی خشونت متوسل که یه خاصتا عدلی او قضایی ارگانونه دی عاملون رو تا دی قانون پا چوکارت که او دی قانون پرانا که ارتا سزا ور کرسی. باید هر مجرم یا هر حق متوسل پا دست اعمالو چی که اغا دی قانون نه پاتی نسی. او بل دی پولیسو خاصتا چی دغس متضرر خلق وینی سره دوی تا مراجعه که دوی باید پا دیر اخلاص سره او پا دیر صداقت سره او پا ایمانداری سره دی دوی دغه قضیه محول دی عدلی او قضایی ارگانونو تا وسپارل سی. بل پیشنهاز منگ داده چه هاگ ولایتونو که چه دی امن پنامه یا دی حمایت پنامه کم کورونه دی استنگوی زای چه آلتا باید دی فرار دی کورونه آلت مختلف خلق بوسیگی مختلف ذهنیتون آلت بوسیگی دی دوی دی کتگوری او دی جلا جایونه که ساتل دی عدینه او ضرور ده چه ترگو یو دی بل دی تجربونه او یو دی بل دی کلنونه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نزمونگ چون ستاسی وقت کم دی ولاندیزون زیادی ازمونگ پا گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانو وریدون که داوا دا دیوانه دا اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلی ونه خوخت ولره.
جواند پا شیبو که
لانده بندگی دوا شو شیروه بنده برابر اگل ده که شیروه که به مره خواده و واقع به دقشی بچه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کهونه
ارغا اس بایی تکره اس بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی منده وی بردی روزایو که
جوڑاون که فرشته مرسل
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ډول او سورني په لرغونتو په هیګي
ټول اسمن د افریقانه راغلي دي هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري
یو عام داسمه گذشت یو چی کې اناناتی زمون داسو د وطن کې دولتي کارونه هم داس زوبه
او مسولو کسانو د دی فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان د ته مقرر کړي مقامات تا به پیشنهاد و کشیدار دیر ضروری ده
نن پا همدی حق له خبرې کو. په پایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي. په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خلی برخه بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولیا او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته، په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونگ آل موسیقی ده، مگر پا هندوستان که رواب نه سرو جل کلی. دول اصل افریقایی ده او سرنا ده ده حوزی مار ده، ده یو کشور سروت نده، یعنی ده دول ده گواندی امسایگان علالاری. معمولا دول سرنا ده جنوبی خوا او مشرقی ده رواب ده.
ده خاقلی قیام پخبره دول او سرنای لیمیلی او سیمیز سندرو، اتن، لرگیو، توری، او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک لغ پله د ځواني کیسه راته کوي.
نه هم یا تم سنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتاو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته، یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویلی چې دا زمونږ دی، پخوا دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختلې دي.
نو نجات ګل پلی چرخی دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه نو خوخيږي اتن ورته ګوڅنګ نه کو اتن ورته ونو کې بل اتن شیر ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یاره ما خو بالکل ور سره خوخه نستونه می خوخیږي بیخی د چاڅ خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅ کې زی څه غو اورم هغه وعده تم نو ورس د دې چا خپل ذهن دنو په چا خلکیږي په چا خونه لګي.
نو محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متنه و بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې وادر واند ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړ چې سرکړې د مونږ ورغلي اته مرته کړې د ستړي شي به ورته زی حرکت وکړي.
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکاري فرشتې مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي
څو کال کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول سورنی وهي؟
څو
کاله کیږي؟
زما خو یو سروخ کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی کې راوځي هم ټوله مخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شي. ما
چې څوک فرمایش درکې نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کې چې هغه د تا ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې؟
یو سم پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. تمانانا سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کم واور کولای شي چې ډول سره هم دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
پوسوي زمام دا واه
پاتنم سعید بیګی بدر
دا اوس چې کی دا ډول سورکې؟
دا سورکېږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي. اوس کابلم کابل شي کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کیدا د په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای شي. تر سره جوړ کړی. سره هم چی شنه
هغه زمون پوسه کونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده؟
بالکل.
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي، څوک یې جوړی؟ افغانستان کې دی، خارج را دي ترقم.
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس په د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپږ پرده نه مخ کې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي دا؟
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنی دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی و داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنی څنګه؟
سورنی هم داسې و یو رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنی؟
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
پښتانه خلک ډېر خوخيږي. او دا خزم دا تنک دي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسې شایونه کې دي غاتن خنکیږي.
دي ته تنکیږي؟
او دي زین خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپې لګیدلې کڅنګل د خپل پښتنو کو نوم دی راتوې کاکا؟
نوم یې اول خان.
کله چې راتوې تاسو دلته د ډول سورنی غږ تر راغلي کوم بل څه کاروي؟
نہ اصلی خو بل کار میں وہ خود ڈول شروع سے ڈول چوکی ہوں جی کہ لس نہ پڑے یا پنجلا شل نہ پڑے چاتن واچی کا نا جی ٹول کار لگ جی پالو آنے جیسے چاچ کار کڑے نہیں آگا نہیں شکا والے
دسی رتو ہے چی دغا ڈول تا ڈیر خا تن کا والے چی کدا نوری موسیقی تا
دی ڈول شوقی آنے
دی ڈول شوقی چیل تا ڈول وی کنا دی تم تا تن کا والے
چی دیز مار نا وہ گیور دا خواست دی دلے چی دسی چی زائی یا واتن سڑے واچی بیا یو زان تا یوازی مزن کی دا چی سلو لس نہ پڑا پنجلا لس نہ پڑا شل نہ پڑا چی
اس کتا سنگا خوختے نہ وکوچ دسی کام دی اتان ڈول وحی لسورنی سر کدلی سی من نه ازونده و سی خدای ډیر مور درکی
خیر اوسه
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خی چاره
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم سنم مکڑا ستم عاشقان سنم